امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ ماخمنۍ خبرونه کې زه ګالیا رانا نورستانی درته هرکلی وایم. د خبرونې پیل د دې ساعت د سیمې او نړۍ د خبرونو سره کوو.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. پاکستان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په لار کې ډېرې ستونزې او خنډونه شته او له دې وجې اسلام آباد دغه هڅې پرمخ وړلو کې له احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا خبره کړې ده. محمد فیصل وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو بوخت دی او له دې وجې د څلورو هیوادونو سفر یې وکړ چې ټول په یو پاڼه کړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان دغه بیان په دې اونۍ کې د شاه محمود قریشي د سیمې څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې ته د سفرونو په تړاو ورکړی دی. وایي دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې خبرې امکان شته چې طالبان او افغان حکومت به مخامخ خبرو ته سره کښېني او دا خبرې به وکړي، نو هغه په ځواب کې وویل چې په دې تبصره نسي کولی ځکه چې د احتیاط څخه کار اخلي، خو د هغه په قول په راتلونکو ورځو کې به ښې خبرې راسي. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او 121 نور کسان منمول خروج اعلانوي. دا پریکړه په پاکستان کې له مالي فساد او د پیسو د سپینېدو له مسلې سره په تړاو سوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د فدرال پولیسو څېړونکو په دې باور دي چې آصف علي زرداري جعلي بانکي حسابونه درلودل. آصف علي زرداري د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی دی او د اطلاعاتو وزیر وویل چې دوی هیله لري چې آصف علي زرداري به د تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. خپل آصف علي زرداري دغه نوم په منمول خروج کسانو کې د اچولو په اړه تبصره ونه کړه، خو د اطلاعاتو د وزیر د خبري کانفرنس په تړاو وویل چې د هغوی حکومت د دې چالونو څخه یا د دې کیسو څخه نه یریږي او ویل چې لمخې هم د دې شیانو مقابله یې کړې ده او اوس به هم کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ عراق ته د یو ناڅاپي سفر وروسته پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته امریکا ته راستون سو. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته د رسیدو راهیسی یې په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدل نه ده کړي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دره دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. پام وکړي، په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ګالیا رڼا رپورټ ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې یې له کرسمس یوه ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړل. دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ د لومړۍ میرمنې سره یو ځای یو بحران ځپلي هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
موږ د الاسد اډې ته راغلو چې د امریکا د خوندي، قوي او آزاد ساتلو لپاره هر هغه څه چې تاسو یې کوئ د زړه له کومې تاسو مننه وکړو.
ولسمشر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تېره اونۍ ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه چې سوریه کې یې داعش ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغه هیواد څخه راوباسي. د هغو راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوي نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې څه ناڅه 10,000 پوځیان له افغانستان څخه راوباسي، خو امریکایي جنرالان وایي له دغه هیواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی.
د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپلې کابینې کې لاغ وروسته بدلونونه راوستي دي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژلو وروسته نړیوالو سخت غبرګون وښودی. د سعودي دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې پاچا د کورنیو چارو وزارت په وزیر پر ځای ابراهیم الاسف د بهرنیو چارو وزیر ټاکلی دی او عادل الجبیر چې د 2015 کال راهیسې د بهرنیو چارو وزیر و لرې کړی. پاچا سلمان د ملي ګارډ رئیس شهزاده مطیب بن عبدالله د عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز پر ځای ټاکلی دی. د دې نه پرته پاچا سلمان د هیواد سیاسي او امنیتي شورا د بیا منظمولو امر هم ورکړی دی. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو ډلې بی ال ای په کندهار کې د خپل کمانډان اسلم اچو په یو برید کې وژل تایید کړی دی. جنید بلوچ په یو خبرسي بیان کې وایي چې اسلم اچو د 25 کلونو راسي د بی ال ای مشري کول او د بلوچستان د ازادۍ لپاره خپل ځوان زوی هم قرباني کړی و. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لمړی مطلب. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي لا تر اوسه یې د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډولو په تړاو وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو ښایي د ځینو ارزونو وروسته د ولسمشري ټاکنې وځنډېږي. بل لور ته د ولسمشري احتمالي کاندیدان د کمیسون دا ځنډ د اساسي قانون پر خلاف بولي. رحیم ګل ساروان راپور لري په دې اړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د نیټې په تړاو لا هم وروستۍ دریز نه دی نیولی. دا کمیسون وایي له سیاسي ګوندونو، حکومت، مدني او څارونکو بنسټونو سره په سلا مشورو بوخت چې د حمل د 1 نیټه ټاکنو ته برابر ده او کنه. دا کمیسون د بایومیټریک درای ورکونکو د لیست امنیت او بودیجې په دوهم ماموریت هم بوخت دی. ارزونه کوي او احتمال د دې ښیي چې ښایي ولسمشریزي ټاکنې وځنډېږي.
مشورتی ناستی همدارنګ د مختلفو اقشارو سره فعلاً جریان لري چې په هغه کې حکومت دی، نړیواله ټولنه ده، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه او په کل کې د ملت نخبگان دي، تر څو موږ وکړای سو د سلام مشورو څخه وروسته یوه جامع، یوه بشپړه او معقول دریز د ولسمشری ټاکنو د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړي.
احتمالي کاندیدان چې د ولسمشری د ټاکنو لپاره یې له کمیسون نه معلوماتي ټولګي اخیستي وایي که په ټاکنو کې ځنډ راځي دا د اساسي قانون نقص دی او د حکومت د نامشروع مودې زیاتول دي. د ولسمشری احتمالي کاندید ډاکټر فرامر ستمنه وایي په ورځنیو تصمیمونو او سلیقوي چلندونو نه باید ډیموکراسۍ ته زیان ورسیږي.
انتخابات خوب است که در سر وقتش برگزار بشه، چون
خبر داوی چې انتخابات په خپل وخت وشي، ځکه کمیسون دا تاریخ له مخکې اعلان کړی. دا د دې کارندوی ده چې کمیسون د ټاکنیزو مهالویش د تدوین سم ظرفیت نه درلود. بل دا چې آیا په درې میاشتو ځنډ کې کمیسون د ظرفیت څښتن کیدای شي؟ زما باور دا دی چې د کمیسون پشته ظرفیت باید اتکا وشي.
ټاکنیز څار بنسټونه بیا وایي د ولسمشری د ټاکنو د ځنډولو لپاره ګڼ لاملونه شته.
کمیسون برنامه نه لري. کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره اصلا آماده نه ده، چمتووالی صرف په خبرو کې ده او په عمل کې څه نشته. نړیوال ټولنه په دې باندې قانع نه ده. هغه برنامه غواړي، په عین حال کې غواړي چې خالي درسونه باید تکرار نه شي او دا په وضاحت سره باید د میز په سر باندې ور تعریف شي. د افغانستان حکومت وایي چې موږ ولسمشر ټاکنه باندې صرف په اکتفا نه کوو. ولایتي شوګان ټاکنه، حتی د ولسوالۍ شوګان ټاکنه هغه هم یادوي چې هغه هم باید ټاکنو سره هغه یو ځای ترسره شي او کمیسون دغه ځان باسي.
پورته وخت کې د ټاکنو کمیسون وایي چې تر اوسه 30 کسانو د ولسمشری ټاکنو لپاره له دې کمیسون معلوماتي ټولګي ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. ننګرهار کې یو شمیر متعارضو نماندانو له ټاکنیزو کمیسونونو څخه غوښتنه وکړه چې پاکې رایې له ناپاکو بیل کړي، کنه نو لاریونو نه به وکړي. نور حال زبیولا غازی را کوي.
یو شمیر موتریز نوماندان چې د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوی ویلې لومړنی اعلان شوی لست نه مني، ځکه د ډیرو نوماندانو رای ورکی شوی او یا نورو ته رسیدلی دي. دوی وایي له بایومیټریک پرته رایې د باطل شي او که د شفافیت تضمین نشي کېدی نو په ننګرهار کې د بیا ځلې ټاکنې وشي.
له بایومیټریک رایو پرته رایې نه منو. غوښتنه مو ده چې غیر بایومیټریک رایې د ټول باطل اعلان شي. دوهم، هغه رای چې په ننګرهار کې استعمال شوی دی او هغه رای چې د کمیسون لخوا خپره شوی دی، ارقامو کې ډیر زیات تفاوت موجود دی. غوښتنه مو ده چې ټول رای دې له سره وشمیرل شي،
تفتیش
دې صورت ونیسي. هغه عاملین چې په رایو کې ګوتې وهل دي په ګوته شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي شي او راپور یې بیرته له ولس سره شریک کړی شي. د افغانستان له حکومت، د نړیوالو اداراتو، د انتخاباتو د کومک کوونکو هیوادونو څخه مو غوښتنه ده، کچیرې د انتخاباتو شفافیت نشي تضمین کیدلی نو د ننګرهار ولایت رای دې باطل شي او له سره د شفافې ټاکنې ترسره شي.
ولسی جرګې ته خزینه نوماندي مقدسی احمدزی هغه اسناد رسنیو ته وښودل چې وایي رایې کمې شوي او بل نوماند ته رسیدلی دي.
زموږ خبرې مستند دي، په دې باندې موږ په شپو شپو کار کړی دی. دا ټول هغه اسناد دي چې په دې کې له یوې نه زر جوړې شوي دي، له دوو نه 200 جوړې شوي. ټول اسناد موږ مستند لرو چې موږ رایې راکمې شوي دي. حتی زموږ محلونه سکیپ شوي دي، ډیټابیس ته نه دي اپلوډ شوي او زموږ رایې کمی سوی دی او غوی ته په مقابل کې راځي ډیری سوی دا یوازې و دوسیه نه دا مونږ سره په صلحاو دوسیه دی او په دې کې نه یوازې د خزینه بلکې د ټولو نارینه و راي ستاتې کمی سوی او په مقابل کې نور ترای دی.
ننګرهار کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي مشر شکیب کامجو نن یوې خبري ناشته ویل او یاد اسې شکایتونه سب کړی چې ممکن یو شمیر په دویم لیست کې راولويږي. یو چې
دا شکایتونه دلته ولایتي کمیسون کې د ننګرهار د ټاکنیزو شکایتونو کې نشه سب شوی دی او یو چې دا په کابل کې نوماندانو سب کړی دی. صبر انده نوماندانو سره هغه نوماندان چې تر اوسه یې نوم په لیست کې نه دی راغلی. بله دې کې هیڅ شک نشته چې د اعتراضاتو پر مبنا کوم ابتدایي څېړنې چې تر اوسه موږ کړې دي ښایي چې ډېر تغییرات به په دې لیست کې راشي، هم په ښځینه او هم په نارینه
تیر ورځم یو شمیر نوماندانو او پلویانو یې د ولسی جرګې د ټاکنو په لومړنیو پایلو نیوکه کړې وي او وایي که ټاکنیز کمیسیونونه غږ وانه وري نو لاریونونه به وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د نای په نوم د خبریالانو د ملاتړ یو اداروي د تیر کال په پرتله سکال د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 18% زیاتوالی راغلی. دا اداروي سکال افغانستان کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي او همدمره نور ټپیان شوي دي. پامکړې په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری د ریپورت ته.
د نوی پونوم د افغان خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې د 2013 میلادي کال په راپور کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، دغه کال ته چې پای ته رسېدو ته څلور ورځې پاتې، د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی او د ستونزو ډک کال په توګه یاد کړی دی. د نوی د دفتر رئیس عبدالمجیب خلوتګر خبریالانو ته دغه راپور د جزئیاتو په مهال وویل چې سږکال په افغانستان کې په مختلفو امنیتی پیښو کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی خلوتګر ویل چې 2013 میلادي کال کې نه په ټول افغانستان کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 130 پیښې ثبت کړې چې د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښيي.
55% خشونت ها را
د زور زیاتی 55% پیښو عاملین حکومتي کارکوونکي او په حکومت کې دننه کسان دي. د 30% عاملین طالبان، 14% ناپیژاندو کسانو او 8% عام وګړي دي.
عام و افراد ملکی انجام داد.
نیوی په دې کال کې د رسنیو په 12 دفترونو باندې بریدونه شوي، نه خبریالان په بند کې ساتل شوي او د یوې رسنۍ مشر د وسلوال لخوا تختول شوی دی. د خبریالانو د بلاتر د دغه ادارې د راپور لمخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ د دریو لوی ستونزو سره مخ دي چې امنیت، معلومات لاسرسی او مالی ستونزې پکې شامل دي. د نوې ادارې له افغان حکومت څخه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د پلټنو او هم د نړیوال ټولنې څخه پر افغان حکومت باندې معلومات ته د لاسرسي د قانون د پلي کولو په برخه کې د فشار غوښتنه کړې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د ارزولو په برخه کې دا اداره ډېره جدي ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ په تیرو دوه کلونو کې د پخواني حکومت او د ملي یووالي د حکومت د کار پر مهال د خبریالانو په وړاندې نږدې ټولې دوسیې څېړلي او په اړه یې پرېکړې کړې دي. جمشید رسولي وویل چې په روان کال کې دغې ادارې ته د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي 12 قضیې رسېدلي چې 14 څېړل شوي او محکمو ته هم استول شوي دي.
همیشه قضایایی که از طریق خبرنگارا و ژورنالیست
د خبریالانو کشفی او امنیتی ادارو لخوا چې کومې قضیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي په عادلانه ډول په وخت په اړه غور شوی دی. په مجموعي ډول سکل شاوخوا 12 قضیې چې ول کېږي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي په مرکز او ولایتونو کې څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د نوې د ادارې د راپور وړاندې د دې میاشتې په لومړیو کې د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان آریسپ 2013 کال افغان خبریالانو ته د یو خونړي کال په توګه یاد کړی وو او ویلي وو چې په تیرو 12 میاشتو کې په دغه هیواد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. آریسپ د 2013 کال په خپل دغه کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې زیات شمیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان وروسته ډېر خبریالان په سوریه کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
کته هم 2013 کال افغان خوځو ته د تیر کال په څیر د خندونو او ننګونو ډک کال و، خو دغه کال کې افغان خزی یو شمیر لاستراوړنی هم درلودلی. په دغه کال کې ګن شمیر خزی صحرایي محکمه شوي و بشل شوي د جګړو او وچکالۍ له امله خپل اصلي مینو بې ځای شوي کونډې شوي او همداشان خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل. خو یو شمیر نورې ښځې بیا وتوانېدې له سړیو سره یو ځای په لوړو دولتي پوستونو کې کار پیدا کړي، ښاروالانې، موینانې او دولي مرستیالانې شي. لیمانیازی له کابله ریپورټ ورکوي.
په 2013 کال کې که څه هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې لږ وي، خو بیا هم له زرګونو ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي. که څه هم دغه پیښې تیر کال 6000 ته رسېدلې، خو لا هم د تاوتریخوالي ډېر شمېر پیښې ښیي. په کورنۍ کې له فزیکي شکنجې نیولې بیا په عام محضر کې تر صحرایي محکمې پورې له ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی.
د افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتریخوالي دوام څه د کوره باندې تاوتریخوالی دی، څه په کور کې او څه هم د کار په ځای کې توهین او تاخیر دی.
خو په ښارونو کې هم ښځې ځان امن نه احساسوي. په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي ځورونې تور پورې کړ. د ښځو چارو وزارت وایي چې د افغان ښځو ژوند که څه هم بې خنډونه نه و، خو له لاسته راوړنو ډک کال و.
سږ کال د افغان ښځو دپاره په ټوله کې نشو ویلی، مګر تر ډېره حده د دوی د ظرفیت د جوړولو دپاره، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د ژغورلو دپاره د تاوتریخوالي نه نسبتا ښه کال ویلی شو.
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 10% ښځو ګډون وکړ. د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 ښځو د ولسي جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول. په همدې کال کې د ښځو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچه د ښځو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د ښځو ونډه 26% ډیره شوه.
1500 میندې زموږ په مختلفو ادارو کې کار کوي او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي. همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي. همدارنګه 4000 زده کوونکي موږ لرو. یعنې د ښځو د سرسي معارف ته، روغتیا ته نسبتا ښه شوی ده. ولې ستونزې هم لرو، مثلا زموږ خویندې که بې سواده دي، بیا بیکاره نه دي. دوی ټول په مالداري او زراعت کې ډېر زیاتې مصروفه دي، ولې متاسفانه چې هغه کار دوی کوي د هغه نتیجه یا مزد نشي ترلاسه کولی او هغه د خاوند جیب ته ورځي. نو زموږ خویندې تر هغو چې اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نه کړي، نو دوی به ستونزې لري او له ستونزو دی موږ سترګې نشو پټولی.
په امنیتي سکتور کې هم د ښځو ونډه ډېره شوې ده. دا مهال د افغانستان په اردو، پولیس او امنیت کې څه باندې 15400 ښځې په کار بوختې دي.
اگر خانمای پولیس ما داشته باشیم، چون خانم یک خانم در کدمه تانه میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسانه ولرو نو کولای شي د ښځو ستونزې حل کړي. یوه ښځه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیس ښځې ته ووایي.
خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د ښځو حقونه نقص کیږي او د ښځو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت ښځو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د ښځو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی دی، ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د ښځو دپاره کیږي، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافت کمپوننت ورته وایي انګریزان، یعنی ترینینګونه دي. د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې همغه ورځې تیره شي یا وخت تیر شي، ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوي دي او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له عراق څخه بیرته امریکا ته راستون شوی دی. هغه د الاسد په پوځي اړې کې وویل چې امریکایي پوځیان له عراق څخه نه راوباسي. د خبر نور جزئیات له احمد شکیب دوست نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې له کریسمس یو ورځ وروسته په ناڅاپي سفر عراق ته لاړل. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د امریکا له لومړۍ میرمن سره یو ځای یو بحران ځپلي هیواد ته د خپلو عسکرو لیدو ته ورځي.
We came to Al-Asad to share our internal strategy to ensure the America da khwandi qawi aw azad satul lafara har hagasa che tasoi kawai da zrul kumil tasmanana wukru.
پولیس مشر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د نه تصویب کېدو له امله بندې دي. تیر اونۍ پولیس مشر ټرمپ ادعا وکړه چې سوریه کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې او امریکایي پوځیان له هغه واڅ خره وباسي. د هغو راپورونو په اساس چې تر اوسه تایید شوي نه دي، سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې څل ناڅه وزره پوځیان له افغانستان څخه راوباسي. خو امریکایي جنرالان وایي چې له دغه هېواد څخه د عسکرو د ویستلو امر نه دی شوی. چوزی چارواکی وایي چې د پوزیانو راويستل به په سیمه کې غواخونه نور هم زیات کړي. د نظر د بیلوالي لواجه د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خاص استازي بریډ ماکګورک له خپل وظایف استعفا وکړه. په عراق کې میشتو امریکایي پوزیانو ته د وینا پر مهال ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د عسکرو لويستلو دفاع وکړه او د داعش ډلې د ماتولو ادعا بیا تکرار کړه.
When I became president
دوه کاله مخکې کله چې زه ولسمشر شوم دایش یو حاکم ډله و ډیره حاکمه و تر دې وروسته دوی حاکمان نه دي ډیره اعلی.
عراق ته لتلو مخکې د امریکا ولسمشر د خپل کار له دفتره د ویډیو کانفرنس له طریقه په بهر کې میشتو امریکایي عسکرو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. له دغه خبرو وروسته ځینو سیاستوالو او رسنیو پر ولسمشر نیوکه وکړه چې ولې د عسکرو د لیدو لپاره سفر ونه کړ.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا په سیاسي ډګر کې ځینې داسې شخصیتونه چې په هیواد کې په خدمت او مدنیت کې مشهوري څېرې ګڼل کېدلې په 2013 کال کې وفات شوې. سکال نه یوازې د سیاست بلکې د موسیقي، فزیک او ډیپلوماسي ډګرونو هم ځینې مشهور شخصیتونه له لاسه ورکړي دي. په دې حقله نور تفصیل به د بریښنا عمر خیل نه واخلو.
جورج ایچ دبلیو بوش د کانګرس د غړي په توګه تر انتخابېدو وروسته د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر شو. بیا د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال شو او په 1988 کې د ریګن ځایناستی او د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر شو. تاریخ پوه دوریس ګودوین وایي د بوش ژوند د راتلونکو نسلونو لپاره یو با ارزښته درس دی.
یو ژوند چې ټول د خلکو لپاره په خدمت کې تیر شوی وي، نن سبا د ځوانانو لپاره ډیر مهم وي. کله چې فکر کوو هغه څومره له یو ایالت نه بل ایالت ته تللی او تل یې د هیواد لپاره سترو ګټو ته د خپل شخصي ګټو په نسبت لومړیتوب ورکړی، نو په دې فکر کې شم چې هغه د مدنیت، اعتدال، زغم، سازش او شکست نفسي ښکاره مثال و.
دغه صفتونه د جان مکین لپاره هم صدق کوي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پیلوټ و چې د ویتنام په جګړې کې الوتکه وویشتل شوه. مکین د ویتنام په شمال کې د بند په موده کې شکنجه شوی هم و. هیواد ته بیرته د راتک سره سم د کانګرس او بیا د سنا د مجلس د غړي په توګه وټاکل شو. هلته یې بیا درې لسیزې کار وکړ. ګودوین وایي دغه صفتونه د دې لامل شو چې امریکا د ده د مرګ په ویر
کېني.
په داسې دوه ګوندي نړۍ کې د دې احتمال کم وي چې څوک دې د بل مخالف ګوند په شخصیتونو ویر او ماتم وکړي، لکه د مشر بوش او د مکین په مرګ چې وکړ. کوفی انان د لسو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي و او په 2001 کال کې د سولې د نوبل جایزه وګټله. د افریقا د برخې امریکا غږ خبریال وینسن مکوری وایي انان په ټول افریقا کې ځانګړی محبوبیت درلود.
دا چې هغه څنګه د افریقا د مسئلې او د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت مشري وکړه، ځینې مسئلې چې نه یوازې د افریقا لپاره بلکې د شرقي اروپا لپاره مهمې وي، هغه په دې کړکېچن وضعیت کې د مشرتابه مهم نقش ولوباوه.
کوفی انان د افریقا د لوی وچې لپاره د ویاړ وړ لوی شخصیت و.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ
آشنا رادیو.
په شمال زون کې د بشر د حقوقو مسولین وایي چې په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې د سړک پر سر کار کوي. نورحال ګل رحیم نیازمن راکوي.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د فقر زیاتوالی او د کورنیو د مشرانو لپاره د کار نه پیدا کېدل د دې لامل کیږي چې ماشومان کار وکړي. هغه ماشومان چې د سړک پر سر کار کوي اکثرې د پیسو په پیدا کولو مصرفيږي او لزده کړو پاتې کیږي. په مزار شریف کې د بشر د حقوقو د دفتر مسؤل سید محمد سامی وایي چې په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د کارګرو ماشومانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په سړکونو او کوڅو کې د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. هغه وایي چې که حالات همداسې دوام وکړي دغه ارقام د اندېښنې وړ زیاتېدای شي. د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو عمده علت په ولایتونو کې ناامنۍ او د کورنیو د فقر د کچې زیاتوالی دی. هغه زیاتوي چې د کورنیو مشرانو ته کار نه پیدا کیږي، نو کورنۍ ځکه ماشومانو ته د کار کولو توصیه کوي او اکثر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. یو تن ماشوم چې بازار کې کار کوي وایي چې تر پنځم یې زده کړې کړي خو پلار یې ښوونځي ته له تګ څخه منع کړی دی او ورته ویلي دي چې باید کار وکړي. پلار یې هم کار کوي، د ښوونځي تر پنځم ټولګي رسولی و. نورې پلار ورته وویل چې کار وکړه. یو بل ماشوم هم وایي چې پلار یې مریض دی او دی کار کوي.
د پدر مې ته مو بوز خاچ خونه مې ته وسونه عملیات شته او د خونه خواس
پیسې چې وګټي پلار ته ور کوي. هغه په وڑی کې عملیات شوی او اوس په کور کې پروت دی. دغه ماشومان اکثر له کلیوالو سیمو خار ته راغلي چې په بیلابیلو کارونو بوخت دي، خو له دوی پرته هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره خار ته راځي هم د کار د نشټوالي شکایت کوي.
چارواکو دا غوښتنه لرم چې زمونږ په ملک لږ امنیت راولي، زمونږ د غریبانو ته لږ کاروبار زمینه صحیح کړي. چورو لګول حالات ډیر خراب راغله، زمونږ عموم ډیر وسوځي د وکړې ده د دغه لپاره اړو غریب باندې تنگش ډیر راغله. په دې موږ ته کار پیدا کی، موږ یې شې نه غوړو چې د لاس نوړو کار خبر د کار کار پاش په ټوله بس موږ د کار اوګیا خلاص.
دا شه ورځې دوه ورځې بعد درې ورځې بعد یافته بعد کار پیدا شي. هغه هم څه 200 نور لار سره خراب خپل کور کې پراته بیا راو بیا را شي بیا هم څه نه وي. امنیت صحیح شي، هر څه په جې په جې امنیت جوړي، زمونږ به کار زمينه زمونږ هم صحیح شي ورسره. هغه هم نه یو دا جنگ جګړې او دا غیر او د سر زمونږ د کار زمينه خراب دي. عموم سوځيږي کړي ګورو راغله کده موږ دولت زمونږ کوشش وکي زمونږ شاته ودري ګورو راغله موږ نور هم خوشاله.
د کارګرو ماشومان کورنۍ اکثر له خپل سیمو څخه نور سیمو ته د ناامنۍ له وجې بي ځای شوي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په خوست کې ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې پرته له کوم بهرني فشاره له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
د سولې په اړه د خوستیو ځوانانو جرګې تر نامه لاندې دغه غونډه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په کوربتوب جوړه شوې وه، ګډونوالۍ پر طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو غږ وکړ. د خوست د ولایتي شورا یو غړي قمر الله کڼوال غونډې ته په خبرو کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې ګنې له افغان حکومت سره د مذاکراتو پر ځای د نورو هیوادونو له استازو سره لیده کاته کوي.
که افغان وي زون د افغان یای بیا د بین الافغاني مذاکراتو مېسترو شي کېدنی په افغانستان کې خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبختانه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه
دا غونډه ګډونوال داسې مهال پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ځینو استازو پر زلمی خلیلزاد سربیره د پاکستان، ایران او روسیې له چارواکو سره هم د افغانستان د معزلې په اړه خبرې کړې دي. د خوست د مدني ټولنې یو استازي نجیب لالوخیل غونډې ته په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول ثابت او د باثباته سولې په راوستلو کې له حکومت سره همکاري وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر مرو اوریدونکو هم دې سره زموږ لمړی ماښامنۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لوی او پاک الله سره.